بس خوشبین است، اما پاکستان هیچگاه به طالبان اجازه نخواهد داد که آتش بس کنند. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه ما. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سال محمد. سال باشین، سال سب خوش آمدین.
دیر منن از ستار پروخت هستی همستری مسی او در آزادی رادیو اوریدون کته از مال خواه سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې یو ناموي د دولت وسلوالو مخالفانو پروژې کې ملکیان په لوی لاس او شعوري ډول په نشه کړي دي. نن د شنبه د غبرګولی یا جوزا شلمه د جون میاشتې لسمه پیل خبرونه کیږي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له افغان مقاماتو سره د سولې پر مسله خبرې وکړې. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ځي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غنی د بین الافغاني دیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبري وکړې. دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوري ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډېر ژر به د بین الافغاني دیالوګ لومړی دور پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي و چې د جرمني پر دغه پیشنهاد غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نوره نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلی په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامیا کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ له سیاستوالو د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی شهزاد محمدي وایي چې دی په ناحقه د نړیوال جام له لوبو څخه ایستل سوی دی. شهزاد محمدي په نړیوال جام کې د ملي ټیم تر لومړیو دو پرله پسې ماتو وروسته د دغه جام له نورو مسابقو څخه وایستل سو. شهزاد محمدي پرون له انګلستان څخه کابل ته ورسید او له رسنیو سره د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبرې وکړې.
تاجایز لری کړی دا اړ یو لوغاړی یو خوب شي زو ورلد کپ کما پینځله سم ورلد کپ کې اساس داسې کار وکړو پینځله سم ورلد کپ ختم نو یو میاش پاس کپتان بدل شو زو واپس ټیم دراغم 2000 فټ شوما الټی میل فټ نه دي یو میاش کې زو فټ شوما ورلد کپ ختم شو دراغم دا کې بار کما نو الټی می پینځه کال سلور کال انتظار وکړو دل دراغم باندې به بار کما زو 2023 تم ته به انتظار کوم.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د زنګانه د ټپ له کبله د نړیوال جام له نورو مسابقو څخه ایستل سوی دی. خو شهزاد محمدي وایي چې ده له ډاکټر سره خبرې کړي او د لوبه اجازه هم ورکړې وه. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د شهزاد محمدي پر ځای ځوان لوبغاړی اکرام علي خیل ته چانس ورکول سوی دی. د کابل د چاپریال ساتنې اداره وایي چې د چاپریال د پاکوالي لپاره یې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي. د دې ادارې رئیس محمد همایون کاظم تیره شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه کمپاینونه د جون له 15مې د چاپریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پایل سوی. د هوا د ککړتیا یو له دریو عاملانو څخه د عامه پوهاوي کموالی دی. موږ په همدې خاطر پر ښوونځیو او پوهنتونونو ډیر تمرکز کړی دی. دغه رنګه په هغو برخو کې چې زیاته ککړتیا رامنځته کوي سږ کال ګڼ پروګرامونه لرو. فارن پالیسي خپرونې څه وخت مخکې په یوه مطلب کې لیکلي و چې یوازې په 2018 میلادي کال کې 26,000 کسان په افغانستان کې د ککړې هوا له کبله مړه شوي دي. په داسل کې چې نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي اروپایي هیوادونه دې پر ایران انتقاد نه کوي چې هڅه کوي خپل پوځي ظرفیتونه زیات کړي. ایرانی رسنوی د محمد جواد ظریف هغه خبرې راخیستي چې پرونی ویلي اروپایان په هغه موقف کې نه دي چې د 2015 نه دی کال د اټومي تړون له چوکاټه د باندې مسایلو په اړه پر ایران انتقاد وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسل کې کړي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې له چارواکو سره خبرې کوي. دی به له ایراني لوري سره د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو پر لارو چارو هم بحث وکړي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال له دغه اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول وتلي، خو د تړون اروپایي لاسلیک کوونکي فرانسا، بریتانیا او جرمني د دغه تړون د برحاله پاتې کېدو لپاره هڅه کوي. په قزاقستان کې تر پرونیو انتخابات وروسته د نظر پښتون نتایج شي چې موقت ولسمشر قاسم جومارت توقایف د پاموړ بریا خپل کړی ده. دای د پخوانی مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایوف لخوا د ځایناستي په توګه غوره سوی وو. د ولسمشری د دغو ټاکنو چې د سلګونو سولهیز اعتراض کوونکو نیول کېدل هم ورسره مله وو، لومړنۍ نظر پوښتنه ښیي چې توقایف شایي په سلو کې تر اویا زیاتې رایې ګټلې وي. په دویم قطار کې بل کاندید پخوانی ژورنالیست امیرجان کوسانوف راغلی چې شایي نږدې 14% رایې ګټلې وي. تمه کېږي د دغو انتخاباتو لومړني رسمي نتایج په 2 ساعتونو کې اعلان سي. تر وخت مخکې دغه انتخابات پرون وسول چې توقایف له شپږو هغو کاندیدانو سره مخامخ و چې خلک یې چندانې نه پیژني. د انتخاباتو پر مهال لاریونونه وسول چې په جریان کې په سلګونو کسان ونیول سول. یوه لاریونوال پرون د ازادي راډیو قزاقي څانګې ته وویل: موږ غواړو قانوني حقونه مو د حکومت لخوا د قزاقستان د اساسي قانون او نور قوانینو له لارې تضمین سي چې د بیان ازادي تجربه کړو. هغه مظاهرې چې د انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال پیل سوې وې، پرون د انتخاباتو په ورځ هم روانې وې، خو پولیسو د هغو د پای ته رسولو لپاره چټک اقدام وکړ. مظاهرچیانو اعتراض درلود چې دا انتخابات عادلانه نه وو. د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام کې نن دوشنبه جنوبي افریقا او ویست انډیز سره په خپلو کې مسابقه کوي. په انګلستان او ویلز کې د دغو روانو مسابقو په لړ کې هندوستان پرون خپله دویمه لوبه له استرالیا د 14 منډو په توپیر وګټله. د لندن په اوبل لوبغالي کې هند د لوبې په 6 ټاس وګټه د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. هندوستان د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره په 500 اوورونو کې استرالیا ته د 353 منډو هدف وټاکئ، خو استرالیا ونتوانې دغه هدف پوره کړي. په 500 اوورونو کې ټول لوبغاړي په داسل کې وسوځېدل چې یوازې 386 منډې کړې وې. د پرونی مسابقې غوره لوبغاړی شاکیر داون وټاکل سو چې د هند لپاره یې په 109 توپونو 112 منډې وکړې. هندوستان د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه تیره چهارشنبه له جنوبي افریقا په 6 وکټو ګټلې وه. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ملګری ملتونه وایي د دولت وسلوالو مخالفانو پروژه کې ملکیان په لوی لاس په نښه کړي. د ملکیانو د خوندیتوب ډله وایي
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسوي، ملکي خلک وژني، له هغه څخه ډډه وکړئ.
په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر بین الافغاني مذاکرو بحث وکړ. د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ګڼو خدماتو بي برخې دي.
هلته د 400 کارونه سته، 3016 دي دا وړل کېږي پاکستان ته د خلک خرڅي.
په بهرنیو موضوعاتو کې په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سي. نیول سوی 2019 پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. ملګری ملتونه وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو په افغانستان کې په قصدي ډول په وروستیو بریدونو کې ملکیان په نښه کړي دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پرون په دې اړه په یوه اعلامیه کې د ملکیانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په بیان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامي چی اماموتو په حواله راغلي چې پر ملکیانو د بریدونو عاملان د افغانستان د خلکو د استازولۍ له ادعا محرومیږي. سپیو الله ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د ملکانو په وژل کېدو اندېښنه ښیي او د جګړې له ښکېلو خواوې غوښتي چې د ملکانو د خوندیتوب په اړه خپل مکلفیتونه ادا کړي. یوناما پرون یکشنبه په خاصه توګه وسلوال مخالفین تورن کړي چې په روژې میاشت کې په قصدي ډول ملکان هدف ګرځولي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په خپل بیان کې زیاته کړي چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره په خپلو بریدونو کې چاودېدونکي توکي کارولي چې یوازې په کابل کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د یوناما په بیان کې د ملګرو ملتونو د خاصه استازي تدامیچی یا ماموتو په حواله راغلی چې په ملکیانو باندې بریدونه د هغوی د عاملانو د مشروعیت د لمنځتللو لامل کیږي او هغوی د افغانستان د خلکو د هر ډول استازیتوب له ادعا محروموي. هغه زیاته کړې په ملکیانو باندې بریدونه جنگي جرمونه او د بشریت ضد جنایتونه دي چې د جنگ ښکېلې خواوې هیڅ نشي توجه کولی. د ملکیانو د هدف ګرځېدو په اړه د یوناما بیان د ثور په 13مه په کاونټر پارټ نادولتي امریکایي مؤسسي برید په یو جماعت کې د دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان وژنه، د حج او اوقاف وزارت او د اداري اصلاحاتو پر کارکوونکو او په کابل کې په شیعه محصلینو وروستۍ حملې د بیلګو په توګه یادې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین بیګا ازادي راډیو ته لیکلي چې د داعش ډلې او د ده په خبره د کابل ادارې د شپنیو بریدونو تلفات په دوی پورې اړه نه لري. دې ډلې مخکې د یوناما لخوا اکثر راپورونه یو طرفه بللي وو. اخوا د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې د ملکیانو سر او مال ته پام وکړي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل پرون ازادي راډیو ته وویل
په ټولو ښکېلو غاړو باندې زموږ یو ځل بیا جدي غږ دی چې تاسو لطفا هر ډول هغه عملیات چې هغه ملکي خلکو ته صدمه رسي، ملکي خلک وژن، له هغه څخه ډاډه وکړي. هغه که چاودنې دي، بریدونه دي، شپني عملیات دي، هوایی بمبار دي، هر څه چې دي له هغې څخه ډېر په احتیاط کار واخلي او ملکي خلک مه ځوروي، ملکي خلک پرېږدي چې ارام ژوند وکړي.
د ملکیانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي 13 میلادي میاشت په افغانستان کې 590 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د وړمې میاشتې د تلفاتو په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. افغان ولسمشر اشرف غني د روژې په مناسبت په پیغام کې د اوربند وړاندیز کړی و خو وسلوالو طالبانو رد کړ. سږنی روژه په افغانستان کې تر ټولو پخوانیو هغو خونړۍ یوه وه. له امریکایي چارواکو سره د خبرو په پلان سربیره طالبانو په افغانستان کې خپل جنګ ته زور ورکړی دی.
پراپور کې مو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله وبریدل چې د دولت وسلوالو مخالفانو په روژه کې په خپلو حملو کې په لوی لاس ملکیان په نښه کړي دي. په افغانستان کې له یوې خوا جګړې روانې دي، له بلې خوا د سولې او پخلاینې هڅې هم چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او ولسمشر محمد اشرف غني د بین الافغاني ډیالوګ په پیلېدو کې د جرمني پر نقش خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي چې دوړو لوریو په دې اړه تیر ماښام په جمهوری ریاست کې د کتنې پر مهال هیله شولې چې ډیر ژر به د بین الافغاني ډیالوګ لومړی دوره پیل سي. په وروستیو کې جرمني د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی شولی وو. په قدر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د جرمني پر دغه پیشنهاد دوی غور کوي. شغلی خلیلزاد نن سهار وختي په ټویټر کې ولیکل چې له ولسمشر غني سره پر دې هم خبرې وکړې چې د سولې لپاره نور نړیواله اجماع هم رامنځته سي. زلمی خلیلزاد لیکلي په داسل کې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ دوام لري. دوی موافقه وکړه چې د بین الافغاني خبرو دوام ضروري دی. په کابل کې د امریکا سفارت پرون ماښام په ویلامه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد به د حکومتي مشرانو ترڅنګ په افغانستان کې له سیاستوالو، د مدني ټولنو او ښځو له استازو سره هم خبرې وکړي. بلخوا د پخواني ولسمشر حمید کرزي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد تیر ماښام له حمید کرزي سره هم د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راروانو اقداماتو خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد چې تر اوسه یې شپږ وري په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلي، د افغانستان سیمې او اروپا په اووم سفر وتلی دی. هغه تر دې مخکې په بلجیم، تر هغه وړاندې په جرمني او بیا په پاکستان کې د افغانستان د سولې پر مسأله له چارواکو سره خبرې کړې دي. په پام کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ولاړ سي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر سوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجې او څوارلس دقیقې سوې. مشرانو جرګې د افغانستان بانک مسؤلان، د ګمرکونو مرستیال او د کورنیو چارو وزارت ځینې چارواکي استجواب کړي و چې د ډالرو د قاچاق او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د کمیدو په تړاو د جرګې د غړیو پوښتنې ځواب کړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې له هیواد څخه بهر یې د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
له افغانستان بهر ته د پیسو قاچاق د افغانۍ پر وړاندې د بهرنۍ اسعار او د ارزښت ډیرېدل او په ځینو سرحدي ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو د پیسو کارول هغه موارد دي چې مشرانو جرګې ځواب ویلو ته د افغانستان بانک رئیس او د امنیتي ځواکونو مسؤلین وروبلل. دغه جرګې مرستیال محمد عالم یزدیار چې د یک شنبه په ورځ د جرګې مشري کوله وویل
شما از اجراءاتتان در مورد جلوگیری از قاچاق
گوبل تاسې د پیسو د قاچاق د مخنیوي او افغانستان او پتیره په سرحدي ولایتونو کې د بهرنۍ پیسو د کارېدو په اړه توضیحات ورکړی چې سبو شولو سباید وکړو
شودا و چې باید کړ.
مشرانو جرګې دغه مسؤلین په داسې حال کې استجواب کړل چې پورستۍ میاشت کې د کابل په بازارونو کې یو ډالر له یو اتیا افغانیو سره تبادله شو. د افغانستان بانک رئیس وایي د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو عمده لاملونه سیاسي بحران، امنیتي ګواښونه، خلاص سرحدونه، د معیاري سکینر ماشینونو نشتوالی او بهر ته د اسعارو قاچاق دی. خلیل الله صدیق په استجوابیه غونډه کې وویل د دغه ستونزې د مخنیوي په لار کې یو لړ خنډونه موجود دي. د ده په خبره داسې کسان هم شته چې په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي راځي او په هر سفر کې تر شل زرو ډالرو پورې په قاچاقي ډول لیږدوي. د ده په خبره په دې تړاو اسناد هم لري چې له دغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي. دی د دغه قاچاق کوونکو نومونه نه اخلي خو وایي دی وایي په دې برخه کې مونږ قضیې لرو او نیولې مې دي چې ځینې کسان په اونۍ کې درې ځله دوبۍ ته ځي او په هر سفر کې شل زره ډالره له ځانونو سره وړي. مونږ اسناد ترلاسه کړي او کار پرې کوو چې له دوی سره څه چلند وکړو. کمزور اقتصادی وده، د کلنوی او عواید و کمواله، د صنایع نملاتر، سیاسی لانجه او د قانونو نکیندل نور موارد دی چې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت په لوړېدو کې نقش لري او دا هغه موارد دی چې افغانستان بانک په اجراتو کې ځان مکلف نه ګڼي. له دې سره سره دغه بانک په تېره میاشت کې د افغانۍ پر وړاندې د بهرنیو اسعارو د ارزښت د لوړېدو له امله 1.1 میلیارد ډالر بازار ته وړاندې کړل او په بدل کې 1.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د ښاغلي صدیق په خبره کې دغه نیلام نه وی او پیسې دوراني شوی نه وی په بازار کې به انفلاسیون او پولي تورم له تصوره پورته و. د ده په خبره په افغانستان کې پولي تورم د تیر کال په پرتله ډیر شوی ځکه په 2013 میلادي کال کې پولي تورم 0.3 خو روان کال کې 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال عالی مست وایي سږ کال بهر ته د ډیرو پیسو د قاچاق مخه نیولې ده.
د افغانستان هغه 2400 کیلومتره سرحد چې د پاکستان سره لري هغې باندې تقریبا په 15 کیلومتره کې هم موږ مسؤلیت نه لرو چې هغه یو د تورخم بندر دی، د سپین بولدک بندر دی او بالاخره دغه جنوبي شرق کې چې د غلام خان او د انګور اډې او د دغه ساحو بنادر دي په دغه کې موږ مسؤلیت لرو. نور عمومي سرحدات ټول د وزارت دفاع پورې مربوط شوي دي. او
د ګمرکونو مرستیال عبدالله رقیبي چې د هم مشرانو جرګې استجواب کړی و وایي د بیلانس کسر، د کورنیو تولیداتو کموالی، خلاص سرحدونه او له یو شمېر ګاونډیو هیوادونو سره د سرحدي ولایتونو نږدېوالی د دې لامل شوی چې په ځینو سرحدي ولایتونو کې بهرني اسعار وکاریږي. دی وایي قاچاق په هغو سیمو کې کیږي چې د ګمرکونو د فعالیت تر پوښښ لاندې نه دي. دغه مسؤلین وایي په ګمرکونو کې د زورواکو او لوړپوړو چارواکو لخوا ځینو کوونکو ګمارل هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پراخه کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو واورئ.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی ته په تیرو 13 کلونو کې د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي. دوی له ولایتي ادارې غواړي چې دې ولسوالۍ ته حیات ورولیږي چې د سیمې اوسیدونکي ورسره له نږدې خپلې ستونزې شریکې کړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د لوګر د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په تیرو 13 کلونو کې دوی ته د افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو ادارو لخوا د ژوندانه د اساسي اسانتیاو د برابرولو په برخه کې کار نه دی شوی. دوی زیاتوي په خروار کې تلیفوني شبکې سم کار نه کوي، سړکونه یې خراب دي، نشه یي توکو کر په کې موجود دی، کلینیکي درمل نه لري او ښوونځیو کې هم د ښوونکو او زده کوونکو سمه حاضري نشته. د خروار اوسیدونکو یا د ستونزې آزادۍ راډیو سره شریکې کړي. د جمیل امینی په نوم یو سیمه ډول ویل
خپل خروار خلک لزیات ستون سره مخ دی. هلته شبکه نسته، سرک نسته، ولسوالی په یو داسې محیط کې پرته ده چې خروار ټول ځینې خلاص دی. د کوټې په یو سر کې چې پرته ولسوالي اوکته خلاصه ده. هلته د 400 کارونه سته، 3116 دي دا وړل کېږي پاکستان ته. د خلک خرڅوي، حکومت نشته چې مخه ونیسي.
د محمد صابر په نوم د خروار یو بل اوسیدونکی هم ورته خبره کوي او وایي چې په خروار کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار نه دی شوی.
چې څومره کار غوښتي هغومره کار نه ده سوی. یوازې پلونه جوړ کړي، هغه هم اوس ګډ وګوډ دي. بیرته دومره کار نه سوی چې هغه د منلو وړ دي. خالي ماسي لیسه کې هلته یو پروژه پلیسې او لیسې بیرته رغونې او تعمیرونه یې رغول. خالي ماسي په نوم باندې هغه ټولې پیسې خوړل شوي وي. او هلته موږ 12 لیسې لرو. 12 لیسو کې 12 موږ لیسانس استادان لرو. لابراتوار نه لرو، نور دوایي مشکل لرو. دوا شلتراسي دوا خرچيږي په دواخانو باندې خرچيږي.
که څه هم د لوګر ځای چارواکي د سیموالو د دواو په اړه څه نه وایي، خو د بیا رغونې په باب وویل چې سږ کال به په خروار کې یو شمېر اساسي پروژې پلي شي. د لوګر مرستیال والي محمد نبی احمدزی وایي
اوس فعلا یولس مکتبه، یو کلینیک خپله په خروار کې پیلان دي. د سکر په پروژو کې شامل دي چې دوی ته دا کار په شدت باندې روان دي. دی کې هیڅ مشکل نه ګڼلو. کله چې د ولسي تړون پروګرام دوی ته لاړ شي، انشاءالله دوی ته به دا ټولې نیمګړتیاوې حل کیږي. که چیرې د ولس د خروار خلک موږ سره همغږي وکړي، ډېر زیات کوشش کړو چې دوی سره دا پروژې هماهنګه کړو، چې وکړه د سومو باندې خروار جوړ کړو.
خروار د لوګر د نام نو ولسوالۍ څخه ده چې د مرکز پلیالن څخه خواوشا 50 کیلومتره لري. په سویل لویدیځ لوري کې د غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونو سره پر پوله پرته ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوس به احمد تکلته وای چې د نړۍ په معتبر ورسپونو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل یو ورستۍ غاڼه کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان کیسه خبره کړې ده چې ویل کیږي طالبانو له دې ډلې سره د نه همکارۍ په خاطر وژلای دی. ورسپانه لیکي د کس دوه څېرې درلودې چې په یوه کې دی ضابط خان نومېده، 25 کلن و، له 12 ټولګي فارغ شوی و، څلور ماشومان درلودل او د سلفی عکسونو له اخیستو سره یې مینه درلوده. خو په بله څیره کې نوموړی د 10 کلونو لپاره د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو جنګیالی و. نوم یې قومندان زرقاوی و او دومره جنګي تجربه یې ترلاسه کړې وه چې اوس یې نو جګړه نشوای پرېښودی. او حتی وروسته له دې چې د مهاجرت په نیت تر یونانه ورسید، جګړه ورسره نښتې وه. ورسپانې د زرقاوی یا ضابط خان بیلابیل تصویرونه هم خپره کړي چې په یوه کې په افغانستان کې وسله ورسره ده او د طالبانو په لیکو کې لیدل کیږي. په بل یوه کې په یونان کې له دو اروپایي نجونو او یو هلک سره دی، په داسې حال کې چې لاسونه یې د هغوی پر اوږو اچولي. او په بل کې د ده مزار د ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ په یوه هدیره کې ښکاري. نیویارک ټایمز د ضابط خان د مړینې د عواملو په اړه لیکي تیر کال په کوچني اختر کې د اوربند له اعلان وروسته د ده او طالبانو ترمنځ اختلاف راغی، ځکه دی له هغو طالبانو څخه و چې د مشرتابه لخوا د ورکړل شویو ممانعتونو پروایې نه ساتله. ورسپانه لیکي چې له همغې ورځې په راوروسته موده کې د طالبانو مشرانو د بیا اوربند لپاره د افغان او امریکایي چارواکو ټولو غوښتنو ته د رد ځواب ویلی دی. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو ځینو مشرانو په پټه دا خبره هم کړې ده چې بل اوربند به په دې ډله کې اختلاف لا زیات کړي. د نیویارک ټایمز په وینا له ټوپک سره د ضابط خان ژوند او په 13 اگست میاشت کې په پارسل کې د استول شوي بم په وسیله د دمړینه ښایي چې په داسې حال کې چې متحد ایالات د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د خبرو هڅه کوي، په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه څومره پیچلې بڼه لري. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل مطلب کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم د نیولو لپاره د افغان حکومت پریکړه څیړلې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د هغو څیړنو په نتیجه کې چې په دسمبر میاشت کې پیل شوې، د شنبې په ورځ کریم د فوټبال د ښځینه لوبډلې له یو شمېر غړو سره په ناوړه جنسي چلند تورن کړ. د تل لپاره یې د فوټبال په اړوندو فعالیتونو کې د ګډون بندیز پرې ولګاوه او د 1 میلیون ډالرو اړوند په 1,000,000 سویسی فرانک جریمه محکوم کړ او د یک شنبه په ورځ لوی څارنوالۍ د هغه د نیولو حکم ورکړ. نیویارک ټایمز لیکي کرام الدین کریم د نړۍ په کچه د فوټبال تر ټولو جګپوړی چارواکی دی چې په جنایت تورنیږي. رسپانه زیاتوي معلومه نه ده چې آیا افغان پولیس به د دې پخواني ټوپکمار په نیولو وتوانیږي که نه. په مطلب کې راغلی چې کریم وسلوال کسان لري او یو ځل پخوا چې د ده د لرې کولو لپاره اقدام شوی و نو ده د حکومت د امر له منلو ډډه کړې وه. انډیپندنت ورځپانې چې لومړی ځل یې په نومبر میاشت کې د دې ادعاو راپور ورکړی و لیکي چې د هیواد د ښځینه ملي لوبډلې پر غړو د جنسي تیری او له هغو سره د ناوړه چلند پیښې په فبروري میاشت کې په کابل کې د فوټبال د فدراسیون په مرکزي ودانۍ او په اردن کې د نجونو د روزنې په یوه کمپ کې شوې وې. انډیپندنت لیکي په افغانستان کې د جنسي تیری قرباني میرمنې اکثرا د حقیقت په ویلو کې زړه نازړه وي ځکه دا ویره شته چې په خپله په زنا او فاشا تورنې نه شي.
اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په قزاقستان کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي دي. ګڼو خلکو ویلي چې په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخابات نه مني. دوی وایي چې د انتخاباتو پایله مخکې له مخکې پلان سوې ده. داسې ښکاري چې د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف لخوا انتخاب سوی سرپرست ولسمشر قاسم جومرت توقایف به دغه انتخابات وګټي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د قزاقستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې اساسي حقونه یې تر پښو لاندې شوي او د هغو انتخاباتو د پایلو په وړاندې درېدلي دي چې مخکې له مخکې پلان شوی وه. سلګونه کسانو پرون د قزاقستان په څو ښارونو کې مظاهره وکړه. له مظاهرچیانو یو سړي او یوې ښځې چې نومونه یې نه دي اخیستي وویل، موږ د خپلو هغو اساسي حقونو غوښتنه کوو چې د قزاقستان د اساسي قانون له مخې دولت یې د تأمین لپاره مکلف ګرځول شوی. زه په دې لاریون کې برخه اخلم څو خپل اعتراض وکړم او غیر مشروع انتخابات بایکاټ کړم. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې خلکو له اجازې پرته لاریون کړی. د دغه وزارت مرستیال مراد قاجیف ویلي، شاوخوا 1500 کسان په نور سلطان او الماتې ښارونو کې د ناقانونه مظاهرو په خاطر د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د موقت ولسمشر قاسم زرمات تقیف په وړاندې د حکومت لخوا په دې کنټرول شوي انتخاباتو کې شپږ تنه کاندیدان ولاړو چې ډیر مشهور نه وو. د قزاقستان د انتخاباتو کمیسیون ویلي نږدې 12,000,000 کسانو رایه ورکړي چې دا د ثبت شوي کسانو 10% جوړوي. موقت ولسمشر زرمات چې په خپلې بریا ډاډمن و پرون یې له رایه اچونې وروسته وویل، مظاهرچیان او پولیس باید آرام واوسي او دی به د لانجې د هواري لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړي. تقیف همدارنګه ویلي له نور سلطان نظربایف نه به په ستراتیژیکو چارو کې مشوره اخلي. نور سلطان نظربایف له 1990 کال راهیسې پر قزاقستان واک چلولی. دای چې درې میاشتې مخکې له نږدې درې لسیزو واک وروسته استعفا وکړه او قاسم زرمات تقیف یې موقت ولسمشر وټاکه، د بشري حقونو د زیاتو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په نقص تورن شوی دی. یو وار له دې مخکې په 2015 کال کې انتخابات شوي وو چې په هغو کې نور سلطان څه باندې 98% رایې ګټلې وې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
افغانستان که دا سهر اته بجی او اته ویشت دقیقی سوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي، طالبان په دې پوسیوي چې جنگ د حل لار نه ده، خو پاکستان د دې په خبره چې د سولې په برخه کې یو لوی خنډ دی او طالبان نه پرېږدي چې سوله وکړي. یعقوب سروري د غزنی له مقر نه لیکلي، ملکي تلفات که د بمبار په واسطه وي او که د ملکیانو کورونه د سنګر په توګه کارول کیږي موږ ته د منلو وړ نه دي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي، د حکومت دا پرېکړه ستایو چې د فوټبال فدراسیون پر پخواني مشر د جنسي ځورونې قضیه څېړي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي افغان حکومت باید د کرکټ د لوبغاړي شهزاد محمدي سره د سیوی ظلم پوښتنه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي حکومت باید افغانۍ د رواجولو لپاره ډېرې هڅې وکړي، دا مو ملي هویت دی او زموږ افتخار ګڼل کیږي. سیدالله همت منګل له کابل لیکلي باید په لوی ښارونو کې لومړی کلینیکونه، روغتونونه او سړکونه جوړ سي چې د خلکو زیاته اړتیا ده ورته. او عبدالهادي حقمل د کندهار له جړی ولسوالۍ لیکلي مرسته د کلي مالکانو ته رسیږي، مستحقو کسانو ته دغه مرستې نه رسیږي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. 2019 پروګرامونه په همدې خپرونې کې خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام مخکې تر دې چې دا پروګرامونه پیل سي، په افغانستان کې 8:30 بجې کېدونکې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د آزادي رادیو دا خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. آزادي رادیو.